سي يو ستوديو غرمني خبري خبرونه
د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاس. د غرمې دولس بجې سوې د ازادي راډیو دا خبری خبرونه د تریوې بجې ده. په دې خبرونه کې به تاسو ته خبرونه او رپورټونه خبرو. په قطر کې چې د افغانستان د سولې په تړاو کومې خبرې پیل سوې وې په دې ارتباط به تاسو ته په دې خبرونه کې نوي معلومات درکړو. نن د پنجشنبې ورځ ده. د سرطان د میاشتې دیارلسمه نیټه ده. د 1390 هجري لمریز کال نن د 2019 میلادي کال د جولای د میاشتې له څلورمې سره برابره ده. د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه ملالی بشیر وایي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. په دوحه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ اووم پړاو خبرې نن شپږمه ورځ هم دوام کوي. په کاپیسا ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښتو کې څلور ملکیان ټپیان سوي دي او د امریکا ولسمشر ایران ته خبرداری ورکړی چې له تهدیدونو سره دې پام کوي. بشپړه خبرونه. په دوحه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ اووم پړاو خبرې نن شپږمه ورځ هم دوام کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل، سره له دې چې په روانو مذاکراتو کې ځینې پرمختګونه لیدل کېږي، خو ځینې مسئلې پاتې دي چې باید ورباندې نتیجې ته ورسیږي. د وویل خبرې به نن هم دوام وکړي. تر دې مخکې ځینو سرچینو ویلي و ښایي په دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره خپل ځانګړی استازی وټاکه، سره له دې چې د په تیرو لسو میاشتو کې له طالب استازو سره اووه پړاو خبرې کړې دي، خو تر اوسه نه دی توانېدلی چې دا ډله په افغانستان کې اوربند او له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو کړي. طالب استازو تر اوسه دوه ځلې په مسکو کې له یو شمېر افغان سیاستوالو سره خبرې کړې دي، خو په دې خبرو کې د افغان حکومت په استازیتوب چا برخه نه درلوده. ټاکل سوې د یکشنبه او دوشنبه په ورځ په دوحه کې جرمني او قطر د یوې بین الافغاني غونډې کوربتوب وکړي. که څه هم افغان حکومت په دې غونډه کې هم برخه نه لري، خو له کابل څخه به یو شمېر افغان سیاستوال د مدني ټولنې استازي او خبریالان له طالب استازو سره خبرې وکړي. په کاپیسا ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښتو کې څلور ملکي کسان ټپیان سوي دي. د کاپیسا د امنیه قمنداني مسؤلین وایي د کاپیسا ولایت په لاسای ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې نښتې پیل سوې او څلور ملکیان او څلور طالبان ټپیان سول. د دې ولایت د امنیه قمنداني ویاند عبدالشایق شورش نن ازادي راډیو ته وویل، عملیات تېره شپه پیل سول چې په نتیجه کې یو شمېر کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه سول. د ده په وینا په عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغانستان نن د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې له ویسټ انډیز سره مسابقه کوي. د انګلستان په لیډز لوبغالي کې په دغه مسابقه د افغانستان پر وخت د ماپښین پر دوو بجو پیلېږي. افغانستان چې په دې نړیوال جام کې خپلې ټولې اته مسابقې بایللې دي، نن هڅه کوي چې د ویسټ انډیز په وړاندې بریا خپله کړي. پرون انګلستان وتوانېد د نیوزیلینډ ته ماتې ورکولو سره نیمې پایلوبې ته لار پیدا کړي. د پرونۍ لوبې پچا ټاس انګلستان وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه یې وکړه. انګلستان وتوانی د 500 اوورونو کې د پین اتو لوبغاړو په سوځې دو سره 315 منډې وکړي، خو نیوزیلند وتوانی د ورکول سوی هدف پوره کړي. ټول لوبغاړي په 540 اوور کې په داسې حال کې وسوځېدل چې یوازې 168 منډې کړې وې. په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام پایلوبې ته هندوستان او استرالیا هم لاره پیدا کړې ده. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ایران ته خبرداری ورکړی چې له تهدیدونو سره دې پام کوي. وروسته له هغه چې ایران وویل ژر به په لوړه کچه هغومره یورانیم غني کول پیل کړي چې اجازه ورکول سوې ده، ولسمشر ترامپ خبرداری ورکړ چې دا ډول ګواښونه بیرته ایران ته زیان رسولی سي. ولسمشر ترامپ د چهارشنبې په ورځ ایران ته په خطاب کې پر ټویټر دا خبره لیکلې ده. ترامپ دا خبرداری څو ساعته وروسته له هغه ورکړی چې د ایران ولسمشر حسن روحاني روحانی ویل هیواد به د جولای له 8 نیټې د 3.8 څخه د یورانیم غنو کول زیات کړي. دا هغه حد دی چې د ایران لپاره په 2015 کال کې لاسلیک سوي اټومي تړون ټاکلی دی. د نړۍ د پیاوړو هیوادونو د هغو غوښتنو خلاف چې له تهرانه یې د اټومي تړون عملي کول غوښتي، د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل چې دا ژمنه یوې خواته ایږدي او په هر اندازه چې وغواړي او اړتیا ورته ولري یورانیم به غني کول پیل کړي. او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF وایي پاکستان ته د 3 کلونو لپاره د 6 میلیارد ډالرو په اندازه پور ورکوي. د صدر اعظم عمران خان حکومت د پاکستان د ناوړه اقتصادي حالت د ښه کېدو لپاره د دغه پور غوښتنه کړې وه. د پیسو نړیوال صندوق د بورد له تصدیق سره سم پاکستان ته د لاسه د 1 میلیارد ډالرو په اندازه د یو قسط د ورکولو پرېکړه وسوه. دغه نړیوال صندوق پرون په یوه اعلامیه کې وویل د دغه پور هدف د چارواکو د اقتصادي اصلاحاتو ملاتړ، د اقتصاد د زیانمنېدو کمیدل او د متوازنې او پایدارې ودې لپاره د زمینې برابرول دی. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو خبرونې اوري. د خبرونو مو تر یوې بجې ده. اوریدونکو په دې خبرونه کې به ورسته واوري چې په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه نور څه پرمختګونه سوي او څه نوي خبري سوي دي. د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې به ورزګان ته ولاړ سو او له هغه ځای به په یوه ځانګړي رپورټ کې واوري.
و طالبانو تړلې ده، دا یو ولسوال دی، ترې سلام مو پاتې دي، ژرندې مو ولاړې دي، دغه نکدارو به موږ ولا کلرو چې پر میچن باندې غنم ټکوو، دسې نوبله باندې کوو.
په دې خبرونه کې د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ایران د ګواښ په وړاندې څه ډول غبرګون څرګند کړی دی. په دې خبرونه کې د مخکښ ښځو پروګرام لرو چې په افغانستان کې د ښځو پر پرمختګونو او د هغوی پر کارونو باندې ځانګړی بحث پکښې کېږي. نو د اوریدلو لپاره یې راسره اوسئ. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ویل چې د امریکایي او د امریکا د متحدو ایالاتو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې لپاره خبرې مثبتې روانې دي. او په دې خبرو کې د دوی په وینا 80% موافقت نږدې سوي دي. د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویاند د نن ازادي راډیو ته وویل چې هغه موارد چې بحث ته پاتې دي د اختلاف ور نه دي، بلکې د بحثونو د اوږدوالي لامله لتروسه وروستی توافق نه دی سوی. او دوی ویلی دي چې داسې ممکنه ده چې ښه پایلې به په دغو خبرو کې ترلاسه سي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي. افغان صاحب، دغه مسله کې تاسو نور څه اضافه کولای سئ او که یو څه جزئیات ورکړئ اوریدونکو ته؟
بله فرشته جان، لکه تاسو یادونه وکړله، د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالب استادو ترمنځ دوم پړاو مذاکره د سولې توافق ته د رسیدو لپاره د دواړو لورو ترمنځ تمې زیاتې سوي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته وویل چې د نن ورځې خبرې ډېرې مهمې دي، که نتیجه ورکړي شاید توافق ته هم لاسرسی پیدا کړي.
شده.
په دوحه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هیئت او طالب استازو ترمنځ هم پړاو خبرې نن ورځ شپږم په ورځې ته داخلې سوې دي. تر دې مخکې ځینو سرچینو ویلي وو چې ښایي په دوحه کې د امریکایي هیئت او طالب استازو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته ورسیږي، خو اوس له تمې خلاف د خبرې د دوی په وینا کې روانې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره خپل ځانګړی استازی وټاکه، سره له دې چې نوموړي په تیرو لسو میاشتو کې له طالب استازو سره اووم پړاو خبرې اترې کړې دي، خو تر اوسه نه دی توانېدلی چې دا ډله په افغانستان کې اوربند او د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره زمینه برابره کړي. ټاکل شوی ده چې د یکشنبې او دوشنبې په ورځو په دوحه کې جرمني او قطر د بین الافغاني غونډې کوربتوب وکړي. که څه هم افغان حکومت په دې غونډه کې برخه نه لري، خو له کابل څخه به یو شمېر افغان سیاستوال د مدني ټولنو استازي او خبریالان له طالب لاو سره خبرې وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره د دوی چمتووالی روان دی. د دغه شورا مرستیال ویان اسدالله ظاهری ازادي راډیو ته وویل
و در ای نشست معاونین شورا مثل آقای عطارالرحمن سلیم، خانم سرابی، آقای دین محمد و همینطور آقای نادر نعیم رئیس دفتر شورا الاسطول و مشاورین شورا الاسطول حضور و شرکت خواهد داشت.
بله فرشته جان، او بله دلسی چې دغه بین الافغانی خبرې کومه نتیجه ورکوي؟ بله،
او اوریدونکو ته باید دا یادونه وکړو چې د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پومپیو پر ټویټر باندې لیکلی دی چې افغانان د دې مستحق دي چې د تشدد د داسې بې مفهومه پیښو څخه لکه په کابل کې روسي حمله چې وه نور خلاص سي او دغه ته یو پای پیدا سي. پومپیو لیکلی دی چې ما کابل ته تیرونی په خپل سفر کې هم پر دې ټینګار وکړ چې د دې وخت نور د دې غړی نور را رسیدل د چ په افغانستان کې سولوي. پومپیو په دې ټویټ کې چې څوارلس ساعت مخکې لیکل شوی دی، لیکلی دی چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان د سولې پروسې ته متحد دي او هغه کسان چې له هغو کسانو سره مرستې ته متحد دي چې د افغانستان د سولېزې راتلونکي د موندلو لپاره هڅې کوي. اوریدونکو، تاسو په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو څه فکر کوئ؟ که تاسو د افغان بیسیم ټلیفونونه لرئ نو موږ ته پر 3 شمېره باندې پیغامونه راوستوئ. د دغې خپرونې تر نیمایي مخکې به یې درته خپاره کړو، یعنې تر تقریبا 15 دقو وروسته.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس به ورسو روزګان ته. په روزګان کې د ازادي راډیو خبریال د اورزګان د یو شمیر اوسیدونکو سره خبرې کړې دي چې د چینارتو ولسوالۍ خلک دي، خو دوی وایي چې د دوی ولسوالۍ ته تللې لاره بنده ده او دوی ډېر سخت زیات مشکلات لري. د دوی ستونزې څه دي؟ دا به د خپل د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په دغه ځانګړي رپورټ کې واوري.
د ترینکوټ شار څخه د اورزګان چینارتو ولسوالۍ ته غزیدلې لاره که څه هم وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو پر مخ له تیرو درنیمو کلونو راهیسې تړلې، خو د دغې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې وسلوالو طالبانو دغه لاره له تیرو دریو ورځو راهیسې د ملکي خلکو پر مخ هم تړلې ده. د یادې ولسوالۍ یو شمېر کسان چې اوس په ترینکوټ شار کې بند پاته دي، ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال طالبانو و یادې ولسوالۍ ته د خلکو تر څنګ د خوراکي او غیر خوراکي توکو مخه هم نیولې. دوی زیاتوي چې هلته اوس په ولسوالۍ کې خوراکي توکي پر خلاصېدو دي او په خبره یې چې خلک له لوږې په لاسونو میده سوي غنم او یا هم واښه خوري.
پل دادی موټر په دغه ګرمای کې راګرځولي عام ولسمار کړي، حکومت خو ورور موټر نه باري، حکومت خو ورور چې وړي، حکومت خو بل په ځای پر ځای ناست.
و طالبانو تړلې ده د ولسوال دی، ترې سلام مو پاتې دي، ژرندې مو ولاړې دي، دغه نقدر به موږ ولا کلرو چې پر میچن باندې غنم ټکوو دی، سید وبله باندې کوو یا دا مدایال خوراک دی.
پنج د چا سره مشره جوړ کم دا کوي وایلار پر باندې کبل مشکل جوړ سن لا پر باندې. هلته خو ګورم عجزیستا مظلوم ولستا سپینجریستا مریضانستا دا خو څه ګناه ده؟
نه دواستا، نه وړستا، نه غوړستا، نه تیل واغه شان خو مخکیم بند.
دغه خلک وایي د یادې لارې په تړل کېدو سره خلکو ته زیات مالی زیانونه هم اوښتي. دوی وایي بربري موټر یې په لاره کې بند پاتې دي او پکښې کې بار خوراکي توکي هم د خرابېدو په حال کې دي. دوی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې لار ورته خلاصه کړي او د سپر په توګه دې نه کاروي. یادو خلکو د غراز پر دولت هم غږ وکړ چې یا د لار ورته خلاصه کړي او امن یې کړي. دوی ګواښ وکړ که لار ورته خلاصه نه کړي نو په لاریونونو به لاس پورې کړي.
وستان داش دلار دی لکه ورور مشکل دی د حکومت سره خپل مشکل وسره کی جنگ وسره کارت مشکل سره لري. خدای دوی وسنګ وسنګ نه سره ول هر مشکل لري خو نه دوی دوه دایله د چورور جان د لکشن دوه ورونه یس ته څوک حکومت څوک دی بل څوک دی مشکلات لال کی د لکشن ورونه سی
موږ به الاتم اعتراض وکړو د دولت په دغه کې دلته په پالی صاحب دروازه ته ولاړ ناریبو بغاریبو غریوان ورته چورور راز مشغه مخره.
د اورزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری بیا دانه منی چې یادلار دی وسلوالو طالبانو تړلې وی. خو د ولایت مقام مسولین بیا منی چې وسلوالو طالبانو د چنارتو ولسوالی لار د ملکی خلکو پر مخ تړلې خوای خلاصون یې د دې تر واسپور ته خبره ده. د ولایت مقام سرپرست او مرستیال والی عطا الله فضلی ازادي راډیو ته ویل چې دومره نظامی ځواک نه لري چې یادلار په خلاص او امن کړي. نوموړي وایي دوی به هڅه وکړي چې یادلار د قومي مخورو په مرسته خلاصه کړي. بیا د یادې ولسوالۍ امنیتي مسولینو پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې ملکی خلک دي د سپر په توګه نه کاروي او له دوی سره دې مخامخ وجنګېږي. د یادې ولسوالۍ د امنیې قمنداني مرستیال محیب الله ازادي راډیو ته داسې وویل
خو د عام ولس سره دي زموږ په مقابل د دولت په مقابل مشکل نه جوړي. زما د چنارتو په ولسوالۍ کې دي د یو لسو کسو پولیسو سره په واسه نه ده پره.
د چنارتو ولسوالۍ امنیتي مسولین دغه راز زیاتوي که چیرې مرکزي او ولایتي اداره امکانات په لاس کې ورکړي نو ډیر ژر به یادلاره د وسلوالو طالبانو له شتون څخه خلاصه کړي او امن به یې کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دغه اداو په تړاو څه نه دي ویلي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د ازادي راډیو د خبریال دا رپورټ تاسو وروسته زموږ پر ویبپاڼه باندې کتلی او بیا اورېدلی سئ. د ازادي راډیو د ویبپاڼې ادرس دی ازادي راډیو ټکی کام. اوس به اکرام الله اکرام د دې ساعت اقتصادي خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د روان کال په شپږو میاشتو کې په ملي عوایدو کې 10% زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د مالی وزارت په یو خبر پاڼه کې راغلی چې دغه وزارت توانېدلی د روان کال په شپږو میاشتو کې 100 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي چې د تیر کال په پرتله په کې 10% زیاتوالی راغلی دی. دغه وزارت وایي د دې لامل په چارو کې شفافیت او له فساد سره پراخه مبارزه ده. د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په دې ولایت کې د برېښنا د کمښت له امله 50% تولیدي فابریکې تړل شوې دي. د دې خونې رئیس شمس الحق مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې له تیر یو کال راهیسې دا ستونزه په دې ولایت کې موجوده ده خو د هوا په ګرمېدو سره دا ستونزه لا پسې ډېره شوې ده. دې له مسؤلینو غواړي چې په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. نوموړی وایي چې د دغه فابریکو په بندېدو سره د ننګرهار صنعت ته زیان رسېدلی او سلګونه کسان د بیکارۍ له ستونزې سره مخ شوي دي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ بیې یو امریکایي ډالر 80.5 افغانۍ، یو پاوند 99.5 افغانۍ، یو اروپایي یورو 90.5 افغانۍ، یو سعودي ریال 1.5 افغانۍ، زر ایرانی تومان 5.15 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 1.5 افغانۍ.
اوریدونکو اوس یوه نړیواله مسله لرو. د ایران حکومت په وروستیو کې اعلان وکړ چې ډېر ژر به یې د یورانیمو د غني کولو پروسه پر هغه کچ چې په نړیوالو سره په اټومي موافقه کې منل سوی و واوړي. د ایران حکومت په 2015 میلادي کال کې د نړۍ له یو شمېر سترو قدرتونو سره موافقه کړې وه چې د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې به خپل اټومي فعالیت محدودوي. د ایران دغه تازه تهدید په وړاندې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس شدید خبرګون څرګند کړی دی. دغه مسلې ته احمد تکل کتنه کړې ده. تکل صاحب، اول دا امریکا د جمهور رئیس دونالد ترامپ د ورستیو څرګندونو جزئیات کوي وایست اوریدونکو ته چې د ایران د دغه تازه خبرې په اړه څه ویلي.
مننه. ولسمشر ډونالد ترامپ د تهران د دې ګواښ پر وړاندې چې ډیر ژر به د غنی شویو یورانیمو اندازه د 2015 کال په اټومي موافقه کې له ټاکل شوې کچې زیاته شي ځوابي خبرداری ورکړ او ویل چې دا ګواښونه به بیرته ایران زیانمن کړي. ښاغلی ترامپ پرون چهارشنبه پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې ایران ته خبرداری ورکړی چې له خپلو ګواښونو سره د احتیاط وکړي. د ویلي چې ستا خپل ګواښونه به خپله تاته داسې خوله درواچوي چې پخوا تر دې به کله هم چا نه وي لیدلي. ولسمشر ترامپ دا خبرداری د ایران د ولسمشر حسن روحاني د هغو څرګندونو په ځواب کې ورکوي چې وایي د ده هیواد به د جولای له 8 نیټې وروسته د یورانیمو د غني کولو کچه په سلو کې له 3.8 څخه چې د 2015 کال په موافقه کې ورته ټاکل شوې وه لوړه کړي او په دې توګه به د نړیوالو قدرتونو هغه غوښتنه له پامه وغورځوي چې ویلې تهران باید دې تړون ته ژمن پاتې شي. د ایران د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې روحاني ویلي چې هیواد یې نور ځان دې ژمنې ته مکلف نه ګڼي او هومره یورانیم به غني کړي چې زړه یې غواړي او یا هم اړتیا ورته لري. روحاني په مې میاشت کې د ایران د اټومي موافقې لاسلیک کوونکو ته د جولای تر 8 پورې مهلت ورکړی و چې دا هیواد د امریکا د اقتصادي بندیزونو پر وړاندې خوندي کړي. واشنگټن تیر کال د ایران له اټومي موافقې وتل اعلان کړل او پر دې هیواد یې هغه بندیزونه بیا ولګول چې د دې موافقې له مخې فسخه شوي وو. فرشته جانې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې IAEA په روانه اونۍ کې تایید کړه چې ایران په خپلو زیرمو کې په ټیټه کچه د غني شویو یورانیمو لوی زیرمې جوړې کړې دي. په داسې حال کې چې ولسمشر ترامپ ایران ته مخکې دا خبرداری هم ورکړی و چې له اور سره د لوبې نه کوي.
اوریدونکو ته باید ووایو چې امریکا په دغه موافقه کې له اساسي ګډون کوونکو څخه و د ایران سره چې په 2015 میلادي کال کې شوی و. خو تیر کال د مې په میاشت کې د امریکا جمهور رئیس ویل چې دا موافقه نیمګړې ده او امریکا له دغې موافقې څخه ووته. اوس چې ایران تهدید کړی چې دوی خپل یورانیوم تر هغې اندازې زیات غني کوي چې په موافقه کې ورسره منلي وو، تکل صاحب په دغه 2015 کال کې په موافقه کې خو امریکا پرته نور اړخونه هم وو، مخصوصا لوی اروپایي هیوادونه، دوی څه عکس العمل څرګند کړی؟
د ایران د اټومي موافقې اروپایي لاسلیک کوونکو جرمني، برتانیا او فرانسې، خو له دې مخکې هم ایران تل زغم او د دې کړکیچ مخنیوي ته هڅولی دی او ورته ویلي دي داسې اقدامات دې نه کوي چې د 2015 کال اټومي موافقه زیانمنه شي. د دې دریو وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر دفتر پرون په یو ګډ بیان کې وویل چې دوی پر خپل دې ژمنه اوس هم ولاړ دي چې د 2015 کال اټومي موافقه د ایران لخوا د دې موافقې پر پوره رعایت ولاړه ده. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې پرون چې چهارشنبه ورځ وویل چې ایران به له دې موافقې په وتلو هیڅ ترلاسه نه کړي، خو که یې له شک سره مخامخ کړي نو نتیجه به یې یوازې دا وي چې په سیمه کې اوسنی پراخ کړکیچ به نور هم پراخ شي. اروپایي هیوادونو خبرداری ورکړی چې له دې موافقې څخه هر راز سرغړونه به ناوړه عواقب ولري، خو دای نه دی ویلي چې دا ناوړه عواقب به کوم وي. چین او روسیا د دې تړون دوه نور لاسلیک کوونکي هیوادونه دي او ایراني چارواکي تل شکایت کوي چې د دې موافقې نور لاسلیک کوونکي، البته د روسیې او چین په ګډون او اروپایي لاسلیک کوونکي، د ایران د تیلو او بانکونو پر سکتورونو د امریکا لخوا د لګول شویو بندیزونو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
ډېر مننه تکل صاحب. اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د دغه رپورت جزئیات په ډېر لاند وخت کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه پیدا کړی او بیا د کولایسي چې زموږ د ټویټر او د فیسبوک پاڼه هم ترلاسه کړی زموږ پر ویب پاڼه باندې، او د غلالاري په اړه مطالبه شریکول د نور خلکو سره اسانه وي. د ازادي رادیو د ویب پاڼه آدرس دی azadiradio.com.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوریدونکو تاسو د افغانستان د فوټبال په فدراسیون کې د نجونو په ټیم کې د ولاړ شوی لانجې له جزئیاتو خبر یاستې. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مخکنی مشر کرام الدین کریم د دې ادعاو پر بنا چې په لوبډله کې د انجونو په لوبډله کې زور زیاتی کړی او د انجونو سره یې ناوړه چلند کړی، پر هغه د جنسي ناوړه چلند ادعاوي سوي وي. اوس د هغه له دندې لرې سوی دی او د فوټبال نړیوال فدراسیون د فوټبال په تړاو له هر ډول فعالیته منع کړی دی. د کرام الدین کریم مدافع وکیل اوس ادعا کړی ده چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا لخوا د ده د موکل په وړاندې کومه پریکړه چې سوې ده د بې اساس اسنادو له مخې سوې ده. د ازادي راډیو خبریال خان محمد د سیند په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخوانی رئیس کرام الدین کریم مدافع وکیل ادعا کوي چې تر اوسه د کریم پر وړاندې د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون بندیزونه روښانه نه دي. میاشت مخکې فیفا اعلان کړه ښاغلی کریم چې د فوټبال له ښځینه لوبغاړو سره په ناوړه چلند تورن شوی، 1,000,000 سویسی فرانک جریمه او د عمر تر پای پورې د فوټبال له فعالیتونو نه بې برخې دی. د کرام الدین کریم مدافع وکیل ایفو سیفمون د چهارشنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل فیفا د هغو اسنادو له مخې تصمیم نیولی چې د ادعا کوونکو نومونه پکې معلوم نه دي. د وویل فیفا موږ ته دوه پاڼې سندونه راکړل، په قضیه کې 15 نجونې دي خو نومونه یې څرګند نه دي. یوازې ویل شوي چې ګواکې کریم پر موږ جنسي تیری کړی دی. فیفا افغانستان ته نه ده راغلی، معلومات یې نه دي ټول کړي او د ټیم له نجونو سره یې خبرې نه دي کړي. د کریم مدافع وکیل وای له خالده پوپلزی او ایلیکلی سره چې ګواکې له کریم لخوا پرې جنسي تیری شوی هم خبرې کړي دي. د ده په خبره دغه نجونې په قهر وې ویلي دي چې پوپلزی دروغ ویلي او دوی د خپل حیثیت په خاطر لوی سارنوالی او د بشري حقونو کمیسیون ته تللي خو غږ یې نه دی اورېدل شوی. د افغانستان د خزینه فوټبال د ټیم کپتان خالده پوپلزی ادعا کړې و چې کرام الدین کریم د دغه ټیم پر خزینه لوبغاړو جنسي تیری کړی دی. د پوپلزی په خبره ښاغلی کریم په دفتر کې د خوب یوه پټه خونه لري او دروازه یې یوازې د ده د ګوتې په نښه خلاصیږي. د کریم مدافع وکیل وایي د سارنوالۍ د تحقیق په بهیر کې هیڅ داسې یوه پټه خونه ونه موندل شوه. که څه هم لوی سارنوالۍ له ارزونې وروسته د کرام الدین کریم د نیولو حکم وکړ او ممنوع الخروج یې اعلان کړ، خو بهر ته د ده د تیښتې په اړه انتقادونه شته. بلخوا له بیا بیا اړیکو سره لویه سارنوالۍ حاضره نه شوه چې په دې اړه څه ووایي، خو د کورنیو چارو وزارت په دې اړه چې د کرام الدین کریم د نیولو پر حکم شاوخوا میاشت تیریږي او تر اوسه لا نیول شوی نه دی، د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د نوموړي ځای تثبیت شوی نه دی او پر کوم ځای چې ګمان پرې کېده هلته هم نه و. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمي تاکید کوي چې د ښاغلي کریم د ځای د موندلو او نیولو هڅې روانې دي.
دا هغه د بودباش ځای معلوم نه دی، دقیق نه دی کوم ځایونه چې معلوم دی په کې دی شتون نه لري او د پولیسو هڅې روانې دي چې دای تثبیت کړي او سرنوالۍ ته محول کړي.
د فوټبال د خزینه لوبغاړو د جنسي زورونو ادعاګانو د ښځو د حقونو د فعالانو جدي غبرګونونه پارولي او د بې پرې بنسټونو لخوا د دغه قضیې جدي ارزول غواړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولی دي.
عزیز رحمان لنګرهار لیکلی د پاکستان ملیشه طالبان سوله نه غواړي ځکه دوی د اسلام لپاره جګړه نه کوي بلکې دوی قاچاق براندي او د دې لارې څخه د ځانونو مړول غواړي. وکیل احمد له هلمند لیکلی سوله د افغانانو حق دی، موږ سوله غواړو. بصیر احمد قلمیار لیکلی دی چې د زابله د سولې په اړه به دونه ووایم چې د سولې په اوسنیو خبرو کې زیات پرمختګ تر سترګو کیږي او زیاته هیله سته چې سوله به انشاءالله راسي. د ازادي راډیو یو بل اوریدونکي عبدالوارث حقمل لغمان د لنګار له ولسوالۍ څخه لیکلي دي د قطر د خبرو جزئیات ته ولس سره ولې نه شریکېږي، ولس اندېښنه لري، خدای مکړه چې د بیننسوان د وضعیت په شان یو وار بیا حالت رامخ کشي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي څوک چې پر ملکیانو حملې کوي په یو لوی جنایت ترسره کوي ځکه ملکی خلک بې طرفه خلک دي او د هغوی امنیت ته باید پاملرنه وسي. رحمت الله له هلمند لیکلي دي د زه دا پیغام د راسته او وایم چې اوربند باید وسي او بیا تر هغه وروسته د سولې خبرې وسي. او شریف له کندهاره لیکلي دي سوله د پاکستان او امریکا په لاس کې ده. اوریدونکو تاسو دغه خپل نظرونه چې موږ ته راستوئ دا تاسو خپل خبرې دي ازادي راډیو په دې کې به طرفه ده نظر نه لري. تاسو هر وخت کولای سئ چې د افغان بیسیم پر تاسو ته شمیره باندې ازادي راډیو سره خپل نظرونه شریک کړئ خو په دې باندې تاسو باید پوه سئ چې دا ازادي راډیو نظر نه څرګندوي. د افغانستان جمهور رئیس په کندهار کې دی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون کندهار ته تللی وو او نن یې هم دغه سفر ادامه لري. ازادي راډیو خبریال د سفر څاري او په بل خبرونه کې به تاسو ته په دې اړه هم مفصل رپورت وړاندې کړو. د خبرونې څو ثانیې د خبرونو لنډیز ته ځانګړې شوي. بیا تر هغه وروسته د مخکښو ښځو پروګرام درته لرو. ملالی بشیر ته به وار ورکړو چې مهم خبرونه ووایي. تر هغه وروسته بیا د مخکښو ښځو پروګرام.
په دوحه کې د زلمی خلیزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ اووم پړاو خبرې نن شپږمه ورځ هم دوام کوي. په کاپیسا ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښتو کې څلور ملکي کسان ټپیان سوي دي. افغانستان نن د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې له وست انډیز سره لوبه کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته خبرداری ورکړی چې له تهدیدونو سره دې پام کوي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF وای پاکستان ته د درو کلونو لپاره د 16 میلیارد ډالر په اندازه پور ورکوي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د امریکا د خپلواکۍ په ورځ به چې نن د جولای 4مه ده تر ټولو لوی مراسم جوړ کړي. په دغو مراسمو کې به رسمي ګذشت وسي او ټرمپ به وینا وکړي.
مخکخه خزی
سلامونه از فرشته غنی موتاسی ده مخکخی خزی پروگرام تا هر کلی کوم. درنو اوریدونکو په افغانستان کې زیاتره وخت په هغو سیمو کې خزی کار کولو ته زړه نه ښه کوي چې امنیتي وضعیت یې ښه نه وي او تر ډیره هڅه کوي تر ښارونو محدودې پاتې شي. خو هلمند هم هغه ولایت دی چې لا هم امنیتي ستونزې پکې ډېرې دي. ګڼې خزی هلته له تاوتریخوالي او امنیتي ننګونو سره ټکوي. خو شته داسې ښځې چې د هېواد امنیتي وضعیت یې عادي چاره بللې او د جګړې په سره اور کې یې خپله دنده او مسؤلیت مخته وړی. له همدغو ښځو څخه یوه عفیفه معروف ده. هغه په هلمند کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشره ده. نوموړي 14 کاله کېږي چې په دې کمیسیون کې دنده ترسره کړي. تر دې مخکې شاوخوا 10 کاله د ښوونکي په توګه په بیلابیلو دولتي ښوونځیو کې دنده ترسره کړي او د کندهار میرویس روغتون WFP مؤسسه او د سنورو ادارو کې هم فعالیت ترسره کړی دی. دا وایي د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کې په زرګونو هغو قضیو څېړنې کړي چې د ماشومانو او افغان ښځو اړوند وي. نوموړي دوه لیسانس لري چې یو یې په ښوونه او روزنه کې اخیستی او بل یې په حقوقو او سیاسي علومو کې. د اغلی معروف په خبره د افغانستان په اکثره ولایاتو کې دنده ترسره کړي او د ښځو لپاره یې ګټور فعالیتونه ترسره کړي دي. نن په دې خبرونه کې له هلمند د اغلی عفیفه معروف د تلیفون پر لیکه له ځان سره به ولرو. فکر کوم اړیکه ورسره ټینګه شوې ده. اغلی معروف ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. کور ودان. اغلی معروف په لومړي سر کې کپدې وغږیږو چې په هلمند کې اوس د ښځو وضعیت څنګه ارزوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د هلمند د ښځو وضعیت په اړه باید ووایم چې نسبتا دې ته چې هلمند په یو ناامن ولایت باندې مشهور یم سم ده د شوز وضعیت ښه دی، یعنی دلته ښوونځی ست دی دولسم څخه فارغ ورکوي، درې پوهنتونونه خصوصي ست دی، دولتي پوهنتون ست دی، انجینرکان په ګډه سره درس وایي او په کال کې فارغین ورکوي، او یو تعداد ډېر ښځې په کارونو بوخت دي، کار کوي د هلمند دولتي اداراتو غیر دولتي اداراتو کې، یعنی سهار دی وظیفې ته وځي، او دا یو ښه بیلګه ده د ښځو د ژوند چې دوی خودکفا دي، تعلیمی کړي دي، تعلیم ته لاسرسی لري، روغتیا ته لاسرسی لري.
دا خبرې لرې پرتو سیمو کې هم صدق کوي کنه؟ هلته وضعیت توپیر کوي د هلمند لرې پرتو ولسوالۍ؟
معلومه خبره ده چې په هغه ولسوالۍ کې چې ناامني ده هلته مکتبونه تړل شوي دي، که څه هم یونیسف دفتر کوشش کړی دی چې یو څه ولسوالۍ کې اداکار د نجونو دپاره یو څو صنف فعال وساتي او استادان ورته ولېږي چې تدریس وکړي. بیا هم په لری پرته ولسوالۍ کې لکه مستقله او لکه سنگین او نوزاد دا ځایو کې د نجونو دپاره ښوونځی نشته، او دوی د تعلیم څخه بې برخې دي، او جبري ودونو سره مقابل دي. تعداد زوجات دلته ډېر زیات دی، چې یعنی د دوی دا رواج دی چې یو نارینه څو ښځې ولري په هغه باندې فخر کوي.
په هلمند کې ښځې ډېری له څه ډول تاوتریخوالي سره مخ کېږي که هغه شدید حالت یې راته ووایي؟
هغه شدید حالت چې دوی تاوتریخوالي ورسره سره مخ کېږي، دلته ډېر په کوچني سن نجونو ودېږي، او په ډېر افسوس ووایم چې مولوي صاحبان یا دینی علما څنګه د یو اتکلنه وکلنه انجلۍ نکاح تړي. یعنی نکاح هم یو د اهلیت سن غواړي، چې هغه سن سال هم د نکاح په اهلیت کې، یو فرد په اهلیت کې شمېرل کېږي، خو دلته بالکل دوی ډېر زیات رواج دی چې په کوچنیوالي کې. البته زما منظور همغه سیمې دي چې امنیت نشته په تېر، خو په ښار کې هم دا موضوعګانې شته دي. داسې نه ده چې ښار کې هېڅ موارد نشته، هر کې هم لزګونه موارد داسې شته چې کوچنۍ نجونې دوی وده کوي.
دغه ستونزه ولې رامنځته شوې ستاسې په نظر؟ آیا هلته هغه پخواني ناوړه دودونه حاکم دي که نه؟ د خلکو د سواد کچه ټیټه ده، ځکه دغه ډول ستونزې له ښځو سره رامنځته کېږي.
دغه دواړه موضوعګانې چې تاسو وښودل په دې کې دخیل دي، چې هم د سواد او د پوهاوی کچه، هم د شرعي پوهاوی کچه کښته دي، څوک نه پوهېږي، او هم د تعلیمي برخه کې دوی تعلیم نه لري او نه پوهېږي چې قانوني سن د ازدواج دی، او انجلۍ ولک څو دي، او په کلنۍ کې دوی ازدواج وکړي، او کم سن ودونه څونه زیانونه لري نجونو او هلکانو دپاره. نو دغه کېږي، او یو دغه بد فرهنګ چې اوس زموږ او تاسو خلک خصوصا په هلمند کې چې تریاک کرل کېږي، او ناقانونه پیسې د خلکو په جیبونو کې ډېر دي.
تاسې ویل کېږي چې شاوخوا شپاړس کاله د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې کار کړی دی، دغه دندې په کومو برخو کې وي؟ څومره وخت کېږي چې په هلمند کې او د دغه ډول ستونزو سره سروکار مو دی او ثبت کېږي په کمیسیون کې؟
بله، زما ډېر وخت کار کېږي چې زه حقوق بشر دفتر سره کار کوم، په کندهار کې مې هم کار کړی ده، کابل کې مې هم لس کاله کار کړی ده، او تقریبا څلور کاله کېږي چې هلمند ولایت کې کار کوم، چې د بېلابېلې قضایاو پېښې سره موږ مقابل شوي یو، چې بعضې چې زما په یاد ډېر زیات دردونکې و، چې د هغه جملې څخه زه به یو قضیه چې کندهار ولایت کې هغه وخت چې ما دنده درلودله د ښځو د حقونو په څنګه کې، چې یو سړی ننوتل زموږ دفتر ته، او یعنی ډېر خواشینی و، د خدای لیازې، د خدای د قرآن لیازې، تاسو وګورئ چې زما خور باندې څه کارونه کوي، او خپل جیبو ته لاس ور وړ، او ډېر اوږده اوږده کوڅۍ یې وایستله، دا زما د خور کوڅۍ ده چې ایستلی یې ده ځینې، یعنی ډېر غټې غټې کوڅۍ و چې هغه په اسانۍ نه ایستل کېږي. موږ په خپله وسه باندې ډېر داد خواهي وکړه، هغه نصر حکومت ونیوله، خو اما زما هېڅ وخت یاده نه وځي چې هغه ورور د خپل خور کوڅۍ په جیب کې راته راوړې وه.
ډېری وخت په هغو ادارو باندې انتقادونه کېږي، نیوکې کېږي چې د بشر حقونو لپاره کار کوي، چې دوی هغه داسې چې باید کار کړی وای نه دی کړی، ولې دغه ډول نیوکې ځینې وخت رامنځته شي؟
زموږ د خلکو نیوکې د دوی د بې خبرۍ نه او ناآګاهۍ نه کېږي. دوی یو څه چې اوري هغه ژر باور کوي. که داسې نه وي نو تاسو خپله د افغانانو ژوند مقایسه وکړئ. د 20 کاله مخکې چې د اوبري حکومت راغلی وه هغه وخت سره کوم ژوند و؟ د جاده فضا به سره کوم و؟ د خرید فروش بازار به سره کوم و؟ د خلکو وتل ننوتل هغه بیره هغه وحشت هغه خلک چې د هغه ځای څخه راغلی و د هغوی هغه ظاهري ویښتان او دا شیان چې په کوم حالت کې و نه، او اوس څونه تغییرات راغلی دي. یعنی په دې تغییرات کې زه نه وایم چې سل په سله کې حقوق بشر په دې تغییرات کې رول لري، حداقل او اویا فیصد حقوق بشر په دې تغییراتو کې رول لري، خپل رول لوبولی دي. اصلاحاتو دپاره ولې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د اوله چې تشکیل شوې ده، هدف د تشکیل همدغه وه چې د افغانستان د ادبا و د بشري حقوقو باندې نظارت وکړي چې دوی څونه لاسرسی لري خپل بشري حقونو باندې. او د افغانستان د بشر حقونو خپلواک دغسې چې ډېر دوستان لري دشمنان هم لري، چې هر توپک سالار هر ظالم هر غاصب د حقوق بشر دشمن دی، په دې خاطر چې پوهېږي چې حقوق بشر دوی رسوا کوي، دوی باندې هغه اسناد جوړوي مستند کوي د دوی فسادونه، نو د حقوق بشر پسې منفي تبلیغات کوي.
که راته ووایي چې تاسې څه ډول پروګرامونه لري او څه ډول تګلارې دي چې د هغه لارې تاسې غواړئ چې د بشر پر وړاندې تاوتریخوالی له منځه یوسئ، یا حداقل د ښځو پر وړاندې کوم تاوتریخوالی چې دوام لري د دې په کموالي کې رول ولوبوي؟
زموږ مرکزي دفتر یو استراتیژیک پلان د 9 کاله 15 کاله دغومره وختونو دپاره جوړوي، چې بیا هر کال د هغه استراتیژي پلان څخه موږ یوه برخه اخلو پلی کوو. نو موږ یوه برخه لورو نظارت او بررسي بخش ورته وایي، چې د تخطیانو څخه د بررسي او عموما د چا مځکه غصب شوی، د چا په کورنۍ کې قتل شوی ده او قتل نه ده نیول شوی، کوم جرمونه اجرا شوي دي، مجرم پیسه دار و په حکومت کې مخاور و هغه پسې څوک نه دی ګرځېدلی، نو په مابسونو باندې دوی نظارت کوي، په ټول هغه معالات سلب ازادي باندې چې بل څوک لاسرسی نه لري زموږ دغه بخش نظارت بررسي بخش هلته نظارتونه کوي. او بل زموږ بل بخش دی د ماشومانو د حقونو د ساتنې بخش دی، او بل زموږ بخش د ښځو د حقونو د ساتنې بخش دی، چې کوم خویندې چې مشکلات لري شکایت لري یا هغه مسائل جندر او ښځو پورې ارتباط نیسي په حکومت کې، مثلا ښځې باید د تصمیم ګیری تر حده پورې په لوړه چوکۍ کې باید حضور ولري، او د نارینه و تر څنګ باید همرنګ امتیازات څخه برخمن شي. زموږ لوست دی خویندې او نالوستې ته باید د کار زمینه برابر شي د دوی په خپل استعداد او توانایي پورې. او همدارنګه بله برخه د معلولیت لرونکي افراد دپاره د حقونو د حمایت دپاره ده، چې دوی سره باید ټولنه سره کم برخورد ولري، په ښه نوم یې یاد کړي یا دولت داسې تدابیر ونیسي چې دوی ته یو د کار زمینه پیدا کړي، حقوق یې په وخت ورکړي. دا مسایل دی.
که دا راته ووایي چې په هلمند کې کله چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی رامنځته کېږي، آیا دا مهمه ده چې کومې قضیې باید اولویت ولري او که نه هر څوک چې قضیه ثبتوي او شکایت کوي کمیسیون ته بیا هغه قضیې ته رسیدګي کېږي؟
خو له نیکه مرغه چې کمیسیون داسې نه ده چې یو نفر کار وکړي او یو قضیه پسې وګرځي، چې هر رقم قضیه مکتر راشي. ستاسو خبره که قضیه ډېره جدي وي، خو موږ ډېر په جدیت هغه بررسي کوو، ورسره زموږ همکاران ځي څارنوالې ته، محکمې ته در غوښتنه کوي، قوانین ته ګوري او قانوني مشوره ورکوي، دغه قرباني ته چې ته دا حق لري دا حق لري د دې لارې نه کولی شي چې خپل حق لري، او د دولت څخه دادخواهي کوي چې ولې دا قضیه پېښه شوه، ولې عاملین نه ګرفتار کېږي. او همدارنګه بعضې قضیې دي چې میانجیګري ته ضرورت لري، هغه یو څه مشکلات ورته پېښ وي، موږ نه غواړو چې کورنۍ سره خدای نه کرده جلا سي، هغه سي هغه په منځ کې جوړجاړي کوي او قانوني حقوقي معلومات ورته ورکوي، او که دوی غوښتنه وي څارنوالۍ ته یا دولتي مرجع ته معرفي کړي کوي او که غوښتنه یې نه وي نه معرفي کوي.
درنو اوریدونکو، دغه خبرونه د ازادي راډیو په کابل سټوډیو کې خبریږي او په هلمند کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشره عفیفه معروف د تلیفون له لارې لزان سره لرو. اغلی معروف، که د کار د څرنګوالي په اړه مو وایي، آیا په ولایاتو کې کار د پایتخت په پرتله فرق کوي؟
بله، فرق کوي، خو چې یو څوک ولایت کې کار کوي باید د هغوی په فرهنګ باندې وپوهېږي، د هغوی په ژبه باندې وپوهېږي، یو څه درک ولري د محلي یا ژوند څخه، د حیاتي ژوند څخه، چې دوی په کوم حالت کې دي. او په کار کې نو یو څه په ښار کې کار کول آسان دي تر دې نه چې په ولایت کې کار وکړي. ولایت کې یو څه خپل مشکلات لري کار.
بله، شخصا تاسو ته په ولایتو کې کومې ستونزې رامنځته شوي دي؟ له کومو خنډونو سره مخ شوي؟
خامخا سړی بعضي وخت تهدید کېږي په الفاظ باندې، بعضي وخت هم ویني چې فزیکي یو څوک غواړي چې پرې حمله وکړي د وظیفې په خاطر چې ولې ته داسې وظیفه اجرا کوې. خو تر اوسه پورې شکر دی موږ داسې حالت ته نه یو رسېدلی چې دغه مشکلات سره ډېر زیات په تکلیف اوسو. که شوی هم ده، موږ به برطرفه کړې ده او تر اوسه خو دا د مبارزه ورسره کوو.
که تاسې ووایئ چې دغه ګواښونه د کوم طرف نه کېږي، هغه قضیې چې تاسې ته راجع کېږي د هغو مسؤول کسان دي او که نه وسلوال مخالفین هم کله ګواښ کوي؟
عموما په قضیه کې داخل کسان چې زورمندان وي یا د دوی کوم خپل خپلوان وي، بیا دوی تلیفون کې یو تعدید کوي چې ګوره په دغه موضوع باندې که ته کار مه لره. هلته خو موږ وینو چې په هغه ښځه باندې تاوتریخوالی شوی ده، یا مرګ ته تعدید شوی ده، یا د کور نه شړل شوی ده، بې برخه شوی ده، یعنې واهل ټکول پرې شوی ده. خو دوی خواهش کوي وایي دا زموږ قومي موضوع ده، په دغه موضوع باندې ته کار مه لره، دا ښځه بېرته ولېږه. نو که اول خو داسې موضوع نه کېږي، موږ غواړو چې هر موضوع هغه قانوني په شکل حل او فصل کو، او بیا که دوی بېرته کورنۍ راضي کېږي او راضي پسې هغه کېږي، موږ یو لوی تصمیم ځنې اخلو او د ښځه ورته ورکوو.
بله، کله داسې شوي کومې مېرمنې تاسو ته شکایت کړی وروسته له هغه چې کور ته ځي له شدید تاوتریخوالي سره مخ شوي وي؟
موږ ته چې شکایت کړی ده داسې نه ده شوي، په دې خاطر چې موږ د مېرمنو شکایت پټ ساتو، هېڅ وخت نه افشا کوو چاته، ولو که د هغه پسې خاوندې راسي او بل څوک راسي چې وایي دا دلته راغلی، موږ نه ورته وایي چې راغلی وه. خو دوه کاله مخکې د مابس مرکزي هلمند څخه دوه مېرمنې چې خلاصې شول، هغوی خپل کورو ته لاړل، خپل کورونو کې وژل شول، باید چې نه وای وژل شول.
بله، د امن خونو او د زندانونو په اړه دغه یو نظر ولې موجود دی؟ کومې ښځې چې زندانونو ته ځي یا د امن خونو ته ځي او بېرته له دې چې وخت یې پوره کېږي یا له هغه ځایه راوځي، بیا ټولنه نه مني، په تېره کورنۍ یې نه مني؟
بلې، دا د کورنۍ ناپوهي ده چې نه مني. ده خو نارینه هم داسې کارونه بعضې وخت سره ته ورسېږي چې مابس ته ورسېږي یا دوسیه ورته جوړه سي، هغه ورته سي، خو همدغه کورنۍ دي چې د هغه ضمانت کوي، ځکه خرڅوي، پیسې ورته پیدا کوي، خلک ورته پیدا کوي، خلاصوي. ښځې کوم انسانان دي؟ د فرشته خو نه دي، خو یو ګناه یو شي چې د دوی نه پورته کېږي، باید کورنۍ ومني او حق د دې نه لري چې هغوی ووژني.
داسې کوم ځای هم شته چې که دغه مېرمنې بیا هم ټولنه ونه مني یا یې کورنۍ ونه مني، هغوی بیا هم هلته وساتل شي یا خپل ژوند کولو ته ادامه ورکي؟ تاسو د کوم نورو ادارو سره هماهنګي لرئ؟
ټول چارواکي په دې قناعت کړی ده او یو کور اخلو، ان شاء الله دغه یو میاشت دوه میاشتې کې یو د امن کور جوړوو، او هغه ښځه چې ژوند یې په تهدید کې دی هغه ممکن چې موږ هلته وساتو تر څو چې کورنۍ سره خبرې کړو، تر څو چې قانوني مشکلات یې حل کړو، بیا ورته وسپارو.
په هلمند کې اوس د امن خونې فعالې نه دي؟
اوس نه دي فعال، په قندهار کې هلته اته نه دي فعال.
تاسو د هلمند سربیره په نورو ولایتو کې آیا رسمي دنده ترسره کړې که نه؟ کاري سفرونه مو د لنډو ورځو دپاره درلودل.
ما په کابل کې دنده ترسره کړې، قندهار کې مې دنده ترسره کړې ده، او دا د هلمند کې دنده ترسره کوم، او په نورو ولایتو کې کاری سفرونه می دلودل دی.
آقای معروف کرتوی چه هلمنت مو څنګه ور پیخه شو؟ آیا د دفتر د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون د دفتر د مشرانو غوښتنه و چې تاسو هلمنت ولاړ شئ هلته دند تر سره کړئ کنه خپل مو هم غوښتل چې هلته اوسئ؟
مننه ستاسو د سوال څخه. داسې و چې د دفتر هلمند ریاست چوکۍ خالي وه، بیا هلته یو اعلان بند شو دفتر مرکزي کې، هغه وخت د کابل کې مې کار کوله. اعلان وسو چې دفتر هلمند دپاره امتحان اخیستل کېږي، نو چې ما هغه اعلان وکتل زه پخپله هم خپل سیمي مې ولېږل او په امتحان کې مې ګډون وکړ. امتحان کې مې ګډون وکړ، د ما سره یوه بله ښځه وه او تقریبا یو شل تنه خو نارینه وه. نو د دوی په ټولو کښې ما نمره وګټله، او که څه هم دوی ډېر لوړې واسطې هم کړې وه نارینه، خو زما نمرې ټیګې او ډاکټر صاحب سمر بیا ښځو ته ډېره زیاته مهربانه ده، که څه هم ټولو ته مهربانه ده، مهرباني وکړل. ما ته وایي چې هلمند ته ځې، چون هلمند ما لیدلې وه وختې او زما خوښ وه، ما وایي وځم. بیا د کابل څخه په خپله خوښه په امتحان باندې په یو رقابت باندې هلمند دفتر مسؤلیت مې قبول کړ.
بلې، غواړئ همدلته په هلمند کې پاتې شئ که نه بېرته راځئ مرکز ته او دلته دنده ترسره کوئ؟
مرکز ته په دې خاطر تلوار نه لرم چې مرکز دی، خو په دې خاطر کوشش کوم چې یو څه پرمختګ وکړم او یو تر دې نه لوړ بس ته پیدا شي ولاړ.
راځئ په دې اړه وغږېږو چې تر دې مخکې مو کومو ځایونو کې دندې ترسره کړې دي، تر کومه چې موږ معلومات لرو تاسې لس کاله شاوخوا لس کاله د ښوونکي دنده هم ترسره کړې ده؟
بلې، زه په کابل کې په یو لیسه کې شرنو کې زه معلمه په توګه مقرر شوم. بیا درې کاله پس ته سر معلمه وم، هلته تقریبا پنځه شپږ کاله سر معلمي مې وکړه. بیا د طالبانو په وخت کې WFP د مینیټورینګ برنامه وه چې د ښځو دپاره وومن بیکري دغه پروژه نومېدله، چې د ښځو دپاره ښځې کار کول او ډوډۍ ورته پخته ځې کوله. په دې کې زه مانیټور وم، او همدارنګه په طالبان په وخت کې شفخانه قندار کې، یعنی میرویس شفخانه کې مې هم دنده ترسره کوله. همدلته نجونو ته متوسط ویل، دغه نجونو ته ما تدریس کوله.
کومه برخه کې مو تدریس کولو؟ هغه مضمون وکپیا دي.
بلې، د ماشوم طب یا طب اطفال مې تدریس کوله. یعنی زه په هغه کې په خپله هم هغه متخصصه نه وم، خو چون کمبوت وه نو دوی ما ته یو کتاب راکړل، په خپله مې هغه کتاب لوستله او د ماشومانو په هکله یو څه معلومات مې هم ترلاسه وختي ترلاسه کړې وه، او بیا مې درس ورکوله.
بل، د طالبان په وخت کې ډېری ښځې وایي چې په کورونو کې ناستې، تاسې چې کله دنده ترسره کوله او آیا د ستونزې سره مخ نه شوئ؟ کوم خنډ مو مخې ته رانغی چې چا ونه ګواښلی؟
ولې نه، اصلا هغه وخت زه په کابل کې سر معلومه وم چې طالبان حکومت راغلل، خو موږ په چادریانو کې ولاړو. هغه آخري میاشت کې معاش مو اخیستله، او معاش دومره وه په هغه وخت کې چې په دې افغانان د کابل کښې مې په یاد دی، هغه روزمره سودا شو او خلاص. نو چې کور ته ولاړم، موږ تصمیم ونیولی چې باید یې داسې یو ځای ته ولاړ شو چې زما دپاره دنده وي، هم زما د خاوند دپاره. نو چې قندار ته راغلو، قندار په شفخانه کې ما صحي کورسونه په کابل کښې لوستي وه. مخکې هلته چې ولاړم، زه یې د نرس او قابله په توګه یې ونیولم، زما څخه امتحان واخیستل، پس د امتحان څخه یې ونیولم، پس د هغه نه زما مهارتونه یې چې ولیدله او پوه شوه چې زما په خوا تدریس هم کړی دی. نو ما ته د طب متوسط د همدغه ولایت څخه پیشنهاد وشو چې ته زموږ سره استادي وکړه، د نجونې ضرورت لري چې ته ورته درس ورکړې. یعنې هغه کلونه وه چې زه نوی قندار ته راغلی وم، او ما خپل ټول درس په کابل کښې په دري باندې ویلی وه، او په پښتو ژبې په تدریس نابلده وم. نو یو وارې ما په کور کښې یو کتاب ویل، بیا مې هغه په پښتو ترجمه کول، د هغه څخه مې نوټ لیکچر جوړول، نوټ بیا مې شاګردانو ته نوټ ورکوله. دا ډېر مشکلات ما ولیدله. خو همدارنګه د کندهار په ښار کښې ما چې کله د نوی حکومت راغله، طالبان ولاړه، ما دلته کمپیوټر کورس شروع کړ، انګلیش کورس شروع کړ، او خپل ظرفیتونه باندې مې کار وکړ. او د شیرزي سنتر چې یو وړیا سنتر وه د ښځو دپاره د انګلیش او کمپیوټر د زده کړو په خاطر، دلته زه هغه وخت ځان مې شامل کړ. انګلیسي مې هم دلته زده کړله، کمپیوټر مې هم دلته زده کړله، او پس د هغه نه ډیر مؤسسات سره لکه کابیات دفتر و یو انټرنیشنل مؤسسه ده، تی ډی ایچ یو انټرنیشنل مؤسسه ده، په دغه مؤسساتو کې مې کار وکړ او بل اخر حقوق بشر ته چې ننوتل یعنی حقوق بشر ته هم چې زه راغلم یعنی هغه دفتر او ځای مې نه ولیدلی چې کوم ځای کې ده، پسې وګرځېدم. بیا دوی وویل چې ته کابل څخه مقرر کېږي، ته بیا کابل ته ولاړم، د دوی دفتر مې پیدا کړ. خلق وای چې واسطه نوی نه مقرر کیږي، نه زه په خپل هر وظیفه کې زره واسطه مې نه درلودلې، په خپل گفتار وینا او امتحان په نتیجه باندې مې زه مقرر شوم.
په افغاني کورنیو کې ډېر کله د ښځو پر وړاندې په خپل کورونو کې هم ستونزې زیاتې وي، ممانعتونه محدودیتونه زیات وضع کیږي. تاسې که ووایئ آیا په کور کې کوم محدودیت درته نه وضع شوی د کار او د زده کړو پر وړاندې، مو چې کله مو غوښتل مخته ولاړ شي او په تېره د طالبانو په دوره کې چې ژوند مو هم په خطر کې و؟
له نیکه مرخه باید ووایم چې زموږ کورنۍ او انډه کورنۍ و ماته ممانعت نه و، په تحصیل په دوره کې تا تشویق کېدلم د پلار له خوا مې خدای دې وبخشي چې ته کولی شې ته لایق یې. او همدارنګه پس دغه نه چې واده مې کړ، چون زما خاوند یو افسر پولیس و، هغه یو صحي مشکلات په جنګونو کې ورته پیښ و، په بدن کې په سر کې چره ولګېدله، نو په ژوند کې زه مجبور وم چې باید ځان داسې احساس کړم چې زه په خپل اولادونه خپل کورنۍ ته خدمت کوم او د دوی هغه اقتصادي مشکلات هم حل کوم.
که چیرې د خپلو زده کړو په اړه ووایې، غلی معروف چې کومه برخه کې مو زده کړې کړي، څنګه او چیرته؟
اول پلان ما په کابل کې چې زده کړه وکړله، در معلمین علی روشن څخه فارغه شوم، او پس دغه نو معلمی دنده مې واخیستله او سر معلمی وکړه. هغه وخت چې زه کمیسیون حقوق بشر ته داخله شوم، نو دلته مې ځان کم احساسوله، ولې زموږ همکاران ټول فارغین د حقوق او دغه د حقوقو رشته معلومات غوښتل دا وظیفه زموږ څخه. بیا څو کاله پس ته مې ځان حقوق پوهنځی کې شامل کړ، خصوصي پوهنتون مې وویل په کابل کې. بیا د حقوقو نه فارغ شوم، اما تر هغه نه په ورکشاپونو کې او په آګاهي برنامه کې زه د حقوق بشر ډېر زیات مدیون یم، چې د دې په پروګرامو کې ما ډېر شیان زده کړي.
راځئ په دې اړه وغږیږو چې کله چې تاسې هلمند ته تللي او هلته مو فعالیت ترسره کړی، دنده ترسره کوئ، څه تغییرات راغلي دي کومو برخو کې؟
بلې، زه چې کله هلمند ته راغلی یم، نو هغه فعالیتونه چې ما کړی ده پر خلکو باندې مې غږ کړی چې موږ دغه صلاحیتونه قانوني لرو او دغه کارونه ستاسو دپاره موږ کړی شو. نو بعضې وخت ښځې وایي ما ته په مجالس کې، وایي تا خو موږ ته ډېر دلداري راکړی نه، زه وایم چې خدای نه خواسته که تاسو داسې مشکل سره پېښ شئ خو خامخا زه ستاسو سره مرسته کومه. او همیشه زما خبره دا وي چې زه چې تاسو لوړ پوستونو ته ځان کاندید کوئ، ورته امتحان ورکوئ، ځان وازمایئ، مطالعه وکړئ، چې تاسو لوړ پوستو کې کار کوئ. او هېڅکله په دې باندې مه خوشحاله کېږئ چې زه به ښوونځی ته ولاړ شم د دوه درې ساعته، یا د تایم اول معلم اوسم، یا د تایم دو یا درېیم تایم. نو ښځې باید خپل ځان باندې زحمت وکړي چې ځان آماده کړي په ازمایښونه یا امتحانونه کې ګډون وکړي او لوړ پوستونه انتخاب کړي. نو دوی که لوړ پوستو ته ورسېد، صلاحیتونه یې دومره لوړ کېږي او د ښځو قدرت پورته کېږي.
که درته ووایي چې تاسې دومره موده چې مو کار وکړ او فعالیت مو درلود په افغانستان کې، کله بهر ته هم تللي یې، بهرني سفرونه مو درلودلي، کله مو زړه کړی چې د هېواد ووځي؟
ما په خپل هڅه هیڅ وخت نه دی کړی چې زه د هېواد ووځم، خو کاري سفرونه مې درلودلي دي. قطر ته مې کاري سفر درلودل، سیول شهر ته جنوبي کوریا ته مې کاري سفر درلودل، هندستان او دا ځایونه ته مې درلودلي، ورکشاپ او دا شیان ته تللی نو بېرته خپل وطن ته راغلی.
کورني ژوند په اړه مو په لنډو کې که راته ووایې، بیا هم مننه چې وخت مو راکړ.
کورني ژوند خو ما وویل چې ته متیله یم، او یوه دانه لورکه لرم او درې زامن او درې انجورګانې، مشر انجور چې دا غم زده کړې کړی ده، منځوی هم زده کړې کړی ده، او درېیم او زما لور هم په لسم صنف کې ده اوس، ما نیمه چې خپل زده کړې کلاس کې او تحصیلات عالي وکړي، یعنی زه ورته په زړه کې لرم. او زما انجورګانې هم چې زده کړې علاقه لري، ده علی تحصیلات زه زمینه ورته برابروم او نه یې تخریب وم. نو خپله په هلمند کې ژوند کوم، خپل خاوند سره شته، اولادونه مې په کابل کې ژوند کوي.
ډېره مننه اغلې عفیفه معروف کور موادان چې موږ ته مو وخت راکړ.
ژوندی اوس تاسو د برنامې څخه مننه چې زما
ترنو اوریدونکو ساسنه هم مننه کوم چې راسره مو ملتیا وکړه. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ځوان د څوکې چې ګولې اورغه ځوان د څوکې چې ګولې اورغه د خپل نکاو د بابا پر کلی دے ہجے را کے دے پلوان پرات دے سوکے پرون سوکے پپا وشت لے جوان دا سوکے چھ گولے اور رہے شتے جنازے را پاتے دمر کے چھو پلے پورا پستے پرشنو جل کو باندے دو تو نگر دے وانا خبر سوے کابل اور پستے دفتائی تا پارا جوانا مورا وان پل بابا پور میں نسر رونا پھر دورا رجے دا ابھی پگیس کے وبھی نی کرم اما شم ہونا سوچیے چھ گولے اور رے